ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوه د یوې نه تر دوه بجو د غړې کې د خپل کوربا منوښانه کې پیرځونی او سلامونه قبول کړي په دې خبرونه کې به یو شمېر کورنۍ سیمې زو نړیوال ریپورټونه اوري د کورنۍ او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي هم درته وړاندې کوو د دې غړې په آخري برخه کې به د خزو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلي اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات تازه خبرونو ته چې زموږ همکار بوریوال کاکل وړاندې کوي
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی د افغانستان په پکتیکا کې د افغان او پاکستانی فوجانو ترمنځ د نشتی لکبل په کابل کې د پاکستان سفیر وربلل سوې د افغانستان د بهرنیو چارو او وزارت وبښي د شمالي وزیرستان د هغو کسانو کورنیو ته لس لکه خونبه ورکړل سوې ده چې د پاکستان پوز په بنو کې وژلې او په یمن کې د تازه نشتو پر مهال لږ تر لږه یو دیرش کسان وژل سوې اوس بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو د مخته راتلو او بریدونو له کبله په کابل کې د دې هیواد سفیر ورغوښتی دی د بهرنیو چارو وزارت ویان چکی مستغنی نن مشاله ډې ته وویل چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان له سفیر سره په خبرو کې د افغانستان پر خاوره د پاکستاني عسکرو برید د اصولو خلاف او ناوړه کار وباله د ښاغلي مستغنی په خبره په دې لیدنه کې د پاکستان سفیر ژمنه وکړه چې د ستونزه به مرو له خپل چارواکو سره شریکوي تیر ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې افغان او پاکستانی ځواکونو نشته وکړه چې پکې یو افغان پولیس ووژل شو تر دې وړاندې د پکتیکا د شکین ولسوال مشال رېډي ته ویل و چې په دې پیښه کې اته پاکستانی عسكر وژل شو دي بل په لور د پاکستان د پوز اما اړیکو څنګه نن په یو خبر پاڼه کې ول چې په دې پیښه کې د دوی واځي دوه عسكر ټپي شوی دي د شمالي وزیرستان د هغو دوه کسانو کورنیو ته لس لکه خونبه ورکړل سوې ده چې د پاکستان پوز وژلې و د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سوو خلکو د جرګې مشر پیر عقل شاه بیګا مشال رډي ته وویل چې دا خونبه او ټپیانو ته پیسې د دوی له دود سره سمې ورکړل سوې
منځه په آزاد باندې چې کوم آرمی افسرونه یا پولیټیکل انتظامی کوم ته جرګه وسته سره د میز منځه مخصون وي او هغه سینار وستر چې کوم څه دون شوی بچونه د تلاش لاس لا کاری پی او یو یو نه کاری او چې کوم زخمون دی هغه لاج به پری وی او دوانیم لا کاری پی لا نیو تا وکړو
دا بیکور کلسیوی کسان د جون پر 28 منټه د خبر پښتونخوا د بونو په باکخیل کېم کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې وژل شوی وو د شمالي وزیرستانه د بیکور کلسو لس لکو خلکو زیاته برخه په بونو کې میشته د بلوچستان په مرکز کوټه کې په هدفي وژنه کې درې تنه وژل شوې دي د دې ښار د سرکی سړک پولیس وایي نامعلوم وسلوالو د چهارشنبې په مازیګر د بلډینګ پر یو دوکان ډز وکړي چې درې تنه پکې وژل شو د پولیسو په خبره درې واړه وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي دي د دې برید مسولیت چا نه دی منلی خو په بلوچستان کې له مودې راهیسې بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې د پنجاب وګړي په نښه کوي د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د القاعده شبکې د یو مهم مشر په ګډون یې څلور وسلوال وژل دي د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې د القاعده د مشر عبدالي نومېده شجاع خانزاده وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل شوي چې پاکستاني ځواکونو د جون پر 9 نیټه د پنجاب په فیروزوالا کې پر یو کور چاپه وهلې ده د پاکستان پولیس وایي چې په عملیاتو کې د کلاشونکوفونو زیرمه راکټ ویشتونکي د ځانمرګو وسکټونه او نور چاودونکي مواد نیول سوي دي شجاع خانزاده وویل چې د وسلوالو 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کیمپ کې روزنه ترلاسه کړې وه په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ریان سیکروکر وای افغانستان او پاکستان باید د ترهګری پر ضد لا سره ورکړي ریان سیکروکر د سرګندونې نن له مشال رادیو سره په یو ځنګړي مرکه کې وکړي دوی پاکستان باید د افغان ولسمشر اشرف غنی له خوا د اړیکو شکولو هڅه ته ځواب وای ریان سیکروکر زیاته کړه
It's very important that Pakistan respond
د وی دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د ولسمشر غنی ګامونو ته ځواب وایي، هغه ځکه چې دا وسلوال ډلې نه یوازې د افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی. نو دا د پاکستان لپاره وخت دی چې د کوټې شورا، اکانی شبکه او نورې داسې ډلې په نښه کړي. دا د دواړو هیوادونو لپاره یو موقع ده. ریان سی کروکر په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی، اوس د امریکا د نړیوالو نشریاتو د ادارې غړی دی. ریپورټونه وایي چې شیعه اوسی وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په ادن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړې دي چې یو دیر شام وګړي پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. چارواکي وایي اوسی وسلوالو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح وفادارو د چهارشنبې په ورځ په ادن کې د المنصوره سیمه په راکټونو وویشته. دا سیمه د دوی د مخالفینو په لاس کې ده. د المنصوره شارګوټي اوسیدونکي وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمیر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونو بیا ټوله شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په یمن کې د درېمې درجې بشري بحران دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي او وایي چې څه باندې 20 میلیونه وګړي د مرستو اړتیا لري. او د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو ریپورت کې خبرداری ورکړی دی چې له روس او چین سره د امریکا د جګړې امکان کم خو مخ پر زیاتېدو دی. ریپورت وایي چې د دې جګړې به نتیجې ډېرې لوی وي. دا څرګندونې د 2015 کال لپاره د امریکا د نېشنل ملیټري سټریټیجي په نامه ریپورت کې شوی دی. ریپورت وایي چې روس په وار وار څرګنده کړې ده چې د ګاونډیو هیوادونو د خپلواکۍ خیال نه ساتي او خپلې موخې ترلاسه کوي. د ریپورت په لیکنه د روس پوځي ګامونه نیغ په نیغه او د باتی ځواکونو په وسیله د سیمې امنیت لپاره غورځوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسوی به ل سراج ظهیر اوري.
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اغستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي، یو پاوند په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ یو یورو په 1.14 روپۍ او په 1.44 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 23.05 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 20.05 روپۍ او په 20.10 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ، او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شینوي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم سلویخ او کم نه کم یو کم دیرش، په بنو کې به سلویخ او شپږش او په کوټه کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په روانه غړی کې مدرلا د غریپورټونه شامل کړي. حکومت د بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې څو ورځې وړاندې د امنیتي ځواکونو سره نښته کې د وژل شوي او جوبل شوي کډوالو لپاره مالی مرستې اعلان کړې دي. د جرګې یو مشر وایي
یقین صحیح 200 بچیوں نے 3 لاکھ روپئے اور یو آئی وانی کاری اور یقین زخمون دی غیر لاج بھی قریب کری اور 2.5 لاکھ روپئے اعلان ہوتا ہو.
په مومند ایجنسی کې د امنیت پر ځای کېدو باوجود زیاتره سکولونه د بیا رغونې او استادانو د کمی سره مخ دي. یو ځایي خبریال وایي د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې د مدرسو د رجسټر کولو خبره شامله ده. په قبایلي سیمو کې د مدرسو په اړه د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي
قبایلی سیمو کې تقریبا 250 زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ آف ایجوکیشن هغې سره انلیسټډ دي.
نور رپورټونه به هم واورئ او د دې ګړۍ په دویمه نیمایي کې به د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هیلې کې واورئ چې په پښتونخوا کې د ښځو د دستکارۍ د مرکزونو یوه مشره وایي ښځو ته د ګاکانو د غوښتنو سره سم کار کولو تربیت ورکوي.
کم خلک چې راځي دا شیونه اخلي نو هغوی مونږ ته دغه هم پته ولګېږي چې هغوی څه وایي چې دوی پکې امبرایډري چینج کړي یا څه نیو ډیزاینینګ وکړي پکې څه ټرینډ
دی. هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر شپږ بجو پورې په پښتو ژبه اوري. رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته د شمالي وزیرستان د جرګې مشران وایي 13 شپې په بکاخیل کیمپ کې له امنیتي ځواکونو سره جرګه شوې ده او امنیتي ځواکونو د اتمانځي وزیرو د ریواج سره سم په دغه کډوالو کیمپ کې د جون په درشتمه نیټه په پیخه کې د وجل شو دوو کډوالو کورنۍ ته لس لکه روپۍ معاوضه ورکړه او هغو کورنۍ ته یې د یوې نوکرۍ ورکولو ژمنه هم وکړه. بلخوا جرګې دا فیصله کړې چې امنیتي ځواکونه به د جوبل شوو کسانو درملنه په مفت کوي او هر جوبل شوي کس ته به هم 2.5 لکه روپۍ ورکوي. په دې هکله حال د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان اتمانځای جرګې مشرانو مشال ریډیو ته وویل 15 لکه کالدارې هر وژل شوي کس کورنۍ ته امنیتي ځواکونو لاړخه او 15 لکه د پولیټیکل انتظامیې لاړخه ورکړل شوې. د جرګې مشر پیرکل شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
اتمانځای په عادت باندې چې کوم آرمی افسرونه یا پولیټیکل انتظامیې کوم ته جرګه راوسته سره د میز اتمانځای مخصون وي
احمد سعید وویل د بکا خیل کډوالو کیمپ کې وژل شو او ژوبل شو کسانو مرستې تر څنګ د دوی سره د کیمپ ستونزو ختمولو چې کومه وعده شوې وه هغه هم عملي شوې او یې د قبیلې واپسی هم اوس د روزانه په حساب د 100 کورنۍ پر ځای 200 کورنۍ ته غځولې.
ای ڈی پیز میرا مسئلے وے لکہ آؤٹ پاس ہو یا مطلب دی بجلی دے وولٹیج مسئلہ وا یا مطلب دی دے بے مسئلہ وا وی آ گئے تول وے تشریح کڑی دی تے دا کہ ول خبر ہے کہ مدو آ گا 93 فیملیز روڈ لے واپس خپل کلی تاور سے دے پخیرا پیت سرا اونے را میز دیمان دے نو کڑو دی ول چلا بے 200 سرا سوی
یا دا دی وی چ 13 نئی بکا خیل کڈوالو کیمپ کے امنیتی زوا کونو او کڈوالو ترمن زن خطا کے دوا کڈوال وجلی شوی ول او نه نور ژوبل شوي ول چې د مشرانو په وینا امنیتي ځواکونو د اتمانځایو رواج لاندې دغه کسانو نیکه یعنی مرسته یا معاوضه وټاکله او بکاخیل کیمپ کې کډوالو ته ورپېښه ستونزو هوارول هم عملي شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدلی شئ.
په قبایلی سیمه مومند جنسی کې 120 سکولونه وسلوالو تباه کړي. په دې کې زیاتره سکولونه په ساپو تحصیل کې وران شوي چې پکې یو کالج هم شامل دی. بلخوا د چارواکو په وینا اوس هم په ساپو کې د بدامنۍ ستونزې شته نو زیاتره طالبې په دغه سیمه کې کارونه نشي شروع کولی. زمونږ خبریال شانواز ترکزی د دغه تحصیل په تعلیمي حالت ولسی وګړو چارواکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې پچا
پاسیمه کې د سکولونو د نشوالي له وجې د دغه ځای زده کوونکو ته مشکل زیات دی. نثار صاحبه چې رساپو تحصیل وسیدونکي دي وای
صاحبو کې بس بستر دغه د حساب دی چې سکولونه وران دي ډېر حکومت داسې کړي نه دي که نه وران سکولونه خو نه څوک استادان راځي او نه ماشومان رالیږي او اجبي ایجوکیشن والا استادانو ته د میاشتې روپۍ ورکوي تنخواه اخلي خو سکول ته راځي نه.
او بیا مې د لکړو د کالج پرنسپل ممتاز خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې کالج 15 کاله وړاندې وسلوالو ړنګ کړی ولې دا ساعت هم بند دی نو دا ولی
او د ریکنسټرکشن د پاره چې کوم دي موږ هم ډېرې زیاتې کیسې کړې دي. حکومت هم دا غواړي چې زر تر زره دا کار چې کوم دي بیا دوباره آباد شي. خدا دا ای ډی پیس کې چې ور واچي او پیسې ولې منظوري چې کار پرې لاسلا نه دي چې هغه کې له آرمي پرسته کوي او نو کوششونه جاري دي.
د دغه سیمې اوسېدونکي خبریال لال رحمان صاحبه وایي چې په سیمه کې د ماشومانو د تعلیم شرح ډېره کمه ده.
پاتې څه ماشومان چې هغه د سکولونو نه محروم شوي دي. د کتونکو حوالې څخه خدمات په خیر صاحبو
اکثر دغه خود تعلیمي لیول باندې هغه توجه ورنه کړی شو که ایجوکیشن ته توجه ورکړي خو استادان دا وی خبره نه مني هغه سنتنځي هغه پولیټیکل انتظامیان په اړه هم ډېر راوړل چې سلیم انسان کړي خو بعضې استادان دي چې د ایجوکیشن په اړه باندې سلیم ته راځي.
د تعلیم محکمې محمد جنسی لخوا اسسټنټ ایجوکیشن افسر لکړو سرکل ستار خان نه وپوښتل چې په ساپو تحصیل کې څومره سکولونه بیا آباد شوي دي.
تقریبا چې دس بارہ بانی کار سٹار دے دور کیدے شی انشاءاللہ چې هغه راځي دې سه پروگرام شته دی کنه دې لکه یو سیټ دی وغیرہ سونه دا چې کنه کیږي لکه دا سه یو پروگرام شته دی چې کی دی او آباد چې یو پروگرام دا شته دی.
او یاد دی چې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ محمد ایجنسی په وینا په محمد ایجنسی کې 1500 او 1100 ماشومان له سکولونو بهر دي چې په کې د ساپو ماشومان نه دي شامل. او د ساپو د تحصیل زیاتره سکولونو ماشومان د ونو او بوټو لاندې او یا په خیمو کې سبق وایي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
په پیښور کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د برید نفس د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو شل نکاتي قومي اکشن پلان تیار شوی و چې په ټول سیاسي ګوندونه متفق وو. په هغې کې د مدرسو رجستریشن او د انتظام لاندې راوستل خبره هم شامله وه. دا چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د مدرسو د څارنې او رجستریشن عمل په کوم پړاو کې دی او آیا حکومت د دې مقصد لپاره څه خاص ګامونه پورته کړي او که څنګه؟ ملیحا میرزاده پې دا رپورټ لري.
د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب وای په مجموعی توګه په ملک کې د رجسٹر شو مدرسو شمیر خواوشا 15 سره دی. دی وای چې د ملک د نورو برخو په شان د فاټا د مدرسو قانوني رجسٹریشن په کار د چي کیږي.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور گورنمنٹ آف پاکستان
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو. د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره سلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړی و. د پاکستان قبایلی سیمې د مرکزی حکومت تر انتظام لاندې راځي نو ظاهره ده چې هم د هغه قانون لاندې هلته هم د مدرسو رجسٹریشن باید وشي خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په قومي اکشن پلان کې د مدرسو د څارنې لپاره د رجسٹریشن عمل ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پلان تر منظورېدلو تقریبا شپږ میاشتې تیرېدلو پس حکومت په قبایلي سیمو یا فاټا کې تر اوسه څه کړي دي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې په ټولو مدرسو د حکومت نظر دی. دی وایي د حکومت او مقامي انتظامیې په نگرانۍ کې دا مدرسې کار کوي.
نېشنل اکشن پلان تحت په قبایلي سیمو کې هم په ترهګرۍ خلاف عملي ګامونه پورته کړي شوي دي او تر اوسه پورې په هغې باندې عمل درآمد جاری ده. دی وخت زمونږ په قبایلی سیمو کې تقریبا 2500 نه زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن د اغې سره انلیسټډ دي. زمونږ چې څومره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې اغې د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي. اغې په دې باندې نظر ساتي او څه چې کلو وړ دي هغه د مقامی اجازت باندې دې نو هغه کیږي او وخت په وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه چې مقامی انتظامی سره شیر کوي زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ هغه سره هم د دې خپل یو پوره ریکارډ پروت دی.
بلخوا مفتی منیب وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې یو وشته معنی ترمیم منظور شوی و. د دغه ترمیم د تصدیق په حق لا چې آیا دا د پاکستان د آئین لاندې دی که نه د پاکستان سپریم کورټ د یو درخواست اورېدنه کوي. دی وایي د هغې چې څه نتیجه راوځي نو تر هغې وروسته بیا د حکومت سره د اتفاقي رایه په بنیاد څه طریقې کار مخې ته راتلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه دي. په دې کې د مدرسو د نظام تعلیم تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی. په دې کې یو تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان دی او نور درې د وړې کچې تنظیمونه وفاق المدارس سلفیه پاکستان، وفاق المدارس شیعه پاکستان او روابط المدارس سند اسلامیه پاکستان دی. په ملتان کې د وفاق المدارس العربیه پاکستان لاندې د رجسٹر شو مدرسو شمیر 1500 دی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو د مازیګر شته خبرونه سرته ورسیږي. هم په دې سپو بعد ډیو ریډیو خبرونه اوري. عوامي نېشنل ګوند د ماشومانو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې سیو دی چلډرن مالی فند د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه پنجاب ته په منتقل کولو ډېرې سختې نیوکې کړې او د وفاقي حکومت نه یې غوښتنه کړې چې د وړو صوبو سره د ظلم کولو دا لړۍ ودروي. ګنې دا به ښایي ښې نتیجې ونه لري. په دې اړه د پېښور نه د غلام غوث رپورټ اورو.
د سیو د چلډرن سره په خیبر پښتونخوا کې یو کارکونکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د یادې ادارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته منتقلولې شي او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د یادې ادارې سره کارکونکي د بیروزګاری د اندېښنو سره مخ دي. عوامي نېشنل ګوند د وفاقي حکومت په دې ګام ډېری سختې نیوکې کړې دي او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې ویان سردار حسین بابک ویل
په دواړو صوبو کې دفتر بند شوي، غیر فعال شوي. موږ نه صرف د دې غندنه کوو بلکې دا خبره کوو چې دا زیاتې که زموږ صوبې سره روانې. زما دا خیال دی چې بیا څنګه چې تاسو ګورئ چې په بلوچستان کې خلک د خپلو حقوقو دپاره غرونو ته ختلی دی او د بغاوت اعلان یې کړی دی، بیا زه دا ګڼم چې دا خبره به لرې نه، دا زیاتې ودرېدل په کار دی. د ظلم د پاسه ظلم، د زیاتې د پاسه د زیاتې. زه دا ګڼم چې دا د ملک دپاره، د دې صوبې دپاره دا ښه خبره نه ده.
د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي وفاقي حکومت لا پکار ده چې د ټولو انتظامی یونټو یا برخو سره د وسایلو په تقسیم کې یو ډول رویه اختیار کړي شي.
یو خاص علاقه خاص پاکستان ګڼل کېږي، نور چې کوم وطنونه دي هغه خاص پاکستان نه ګڼل کېږي. د دې د وجنه هغه چې کوم خاص پاکستان نه ګڼل کېږي لکه خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سندھ انټیریر یا دن سندھ چې دی، چونکی هغه خاص پاکستان د دې په نظر کې نه دی. د دې د وجنه داسې قسمه تنظیمونه یا داسې قسمه هغه د فنډونه نشي تللی کوم کوم سره چې داسې قسمه خلک د هغې په نظر کې راتللی شي هغه لکو ته کوم چې هغې دغه غواړي چې د هغې د خاص پاکستان د دفاع دپاره یا د هغې د حفاظت دپاره یا تحفظ دپاره شاید چې نقصان جوړېدی شي.
د سیو د چلډرن په نوم د ماشومانو لپاره کار کوونکي نړیواله اداره په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په موندلو کې په کومک کولو تورنه کړې شوی وه او په اسلام آباد کې د دغې ادارې دفتر تړل شوی و، خو بیا وروستو دغه بندیز لرې کړی شو او په پنجاب کې دې ادارې ته د کار کولو اجازه ورکړې شوه او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سیو د چلډرن سره کار کوونکي اندېښنې لري چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته د منتقل کولو سره به په سلګونو خلک بیروزګاره شي. او په دې لړ کې مې چې کله په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن د میډیا فوکل پرسن سید احمد نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا موضوع ډیره حساسه ده او په دې لړ کې دم ګړی هغه سنه شي ویلې.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحاتو کې اوریدلای شي.
په بلوچستان کې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه وایي په دې صوبه کې د ډاکټرانو د تختولو لړۍ لا هم روانه ده او دا وخت هم د سیمې دوه مشهور ډاکټران د تختونکو په ولکه کې دي. د دوی په خبره د ډاکټرانو تختونې په خلاف او د ساتنې لپاره دوی د کوټې په سیول اسپیټال کې یو علامتي احتجاج هم شروع کړی دی. بلخوا د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی له ډاکټرانو سره په رابطه کې دي او د هغوی د ساتنې لپاره به هر ډول ګامونه پورته کوي. په دې حقله تفصیل د نیاز مساخیل رپورټ کې اورو.
د بلوچستان ځوان ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن انتظامی مصر ډاکټر حفیظ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل نږدې لیوی میاشتې دوی هر ورځ د کوټي په سیول روغتون کې علامتي احتجاجي ناسته کوي.
سهار بیا تر ماښام تر څلورو بجو پورې زموږ احتجاجي کمپ چلیږي. هغه دې هغه موږ په دې سلسله کې کړی دي چې موږ یو څه بنیادي مسلې دي. اوله مسله موږ ډاکټرانو سي دي هر ورځ سي دي اغوا کیږي خلک همیشه ډاکټرانو سي دي تشدد شکاری کی اغا برای تاوان کس مش ڈاکٹران وسی مش ڈاکٹر خپار دی او ڈاکٹر عامر بخش دی دا دو ڈاکٹران دز مش اغا دز مش دا مطالبہ د گورنمنٹ سز مش دا ڈاکٹران جلد سے جلد بازیاب کی.
ډاکټر حفیظ په دغه اړه زیات کړه
24 گھنٹې 24 آورز روزم په ولاړو متي دوی وبچیل د اپریشن شروع دوی کوي. هغه کمیونټی کم ستا مور ستا پلار ستا زوی ستا لور بچاوی خپل کور خپل لور خپل مور خپل زوی پریشی سب خدمت کی 24 گھنٹے لگیای تد معاشره هغه خلق قیمتی کریم خلق ته هغه خلقو د ګر سره بد نظر باندې ول ګوره او هغه خلق ولی اغواکیج ګر سره باید سیدا د ډاکټر اس کا دا ڈاکٹران اغوا کیجیے آخر بدی دغ دا کسی سو ڈاکٹران بدا صبح دا ملک دا کسا پریجدی بار بزی بار بز سروسز ورکی
دا زوان ڈاکٹرانو اتحادی یو غڑی ڈاکٹر مرتضی بیا وویل دوی پا روختون کی دنن هم خوندی ندی پا دغ آڑا دای دا تیری چارشنبه دا شپی یو پیش هم بیانوی
اول خبر خدا دا سدل تا مش پا وارڈ کی و پا ہسپتال کی مش نیو محفوظ نن دا کسا اوسو جنگ سوی و دا بلوسان کا جنگ سوی اپس کے سپیشنٹ دلتا را گئی پیشنٹ پا گیسپنگ کی و او مش حیران اسو سنگ و اگو دم کیا را کولا مش پیشنٹ دلتا سیر ایکسپائر سو ستای خیر نستا مش حیران اسو سو اکوس مطلب سیکیورٹی دا حالت دی
بلخوا دا بلوچستان صحت محکمه سیکریټر نورالحق بلوس بیا مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دغه اړه له ډاکټرانو سره په تماس کې دي ترڅو د ستونزې حل راوباسي
ہم ڈاکٹروں کے ساتھ ہیں ہم ڈاکٹروں کے تحفظ اور اس کے لیے بالکل بھرپور کوشش کر لیں گے اور
موج لا ڈاکٹرانو سر پدغه اڑا ملګریو او د دوی ملاتړ کو او پدغه اڑا با د دوی د ساتنی لپاره پورا پورا ګامونه پورته کړو خو یو حقیقت دا هم دی چې اوس دا قسمه یو یو پیښه وسی خو په خوا ډیر کېدلې موجوده حکومت چې کله په واکې راغلی دی نو پدغه لړکی ډیر کوټلی ګامونه اخیستی دی ځکه اوس پدغه لړکی د امن او امان وضع ډیره برابر سوی ده یاد دوی بلوچستان کی لتیرو سو میاستو راہیسی در ڈاکٹرانو در تشتوانی لڑی بیا پیل سوی دا
حال تا در بلوچستان پا استا محمد اسیمه که در زفر جتک پا ناما یو خبریال تیرا یک شنبه نامعلوم اسلوالو خپل کور کی وجلی و چه پرزه دی در بلوچستان در خبریالان و اتحادیه پرون پا کوتا که احتجاجی مظاهره کرده و در نمولی در قاتلین و در نیولو او پا جزا رسولو غختنه کرده در بلوچستان خبریالان وای پا دی صوبه که دوی تا در حکومتی و غیر حکومتی دلو لخوا دلکی ورکول کیگی نور تفصیل د کوټه نظم خبریال بارکوال میاخیل راکوي
پنځه دیرش کلن ظفر جتک سند ایالت ته څیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار اوسته محمد اوسیدونکی و چې په یوه وخت یې د پاکستان له بېلابېلو چاپي برېښنایي رسنیو او خبري اژانسونو سره کار کاوه د اوسته محمد د ځایي فیوډالانو مافیایي کړیو او د دولتي چارواکیو د اداري فساد په اړه د خبرونو پر سر د روان کال په پیل کې مرګونی برید ورباندې سوی و چې روغ رمټ ترې وتلی و خو د تېرې یک شنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو بیا په خپل کور کې وسلوال برید پر وکړ او ویې واژه د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د ظفر جتک د وژنې په ضد د پنج شنبې په مازدیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو خبریالانو پکې ګډون کړی و او پر خبریالانو د بریدونو د مخنیوي او د هغوی د خوندي ساتلو په اړه یې شعارونه ورکول په بلوچستان کې چې په تېرو کلونو کې لسګونه ژورنالیستان وژل شوي تر اوسه د هیڅ یوه قاتل هم نه نیول سوی او نه محاکمه سوی دی د ظفر جتک د وژنې په تور دوه کسان نیول شوي خو کورنۍ وایي چې دا اصل قاتل نه دی مګر د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیه یو مشر او د جنګ اردو ورځپاڼې خبریال حمادالله سیاپات بیا هم له پولیسو او نور امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د ظفر جتک د وژنې تر شا پټ لاسونه رابرسېره کړي
زما خیال دا دی دا سړی د ټارګټ کلرز د لاسه وژل شوی دی او ټارګټ کلرز غله دي که ډاکوګان دي که روایتي قاتلان دي که اغواکاران دي هر څوک دي دي هغه خلک موږ په دې حواله د التزامي او د حکومت سره دا ټینګ مطالبه ده چې د اصل قاتلان دي مخته راوستل شي
د کوټه د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم هڅې نوم پاته دی ځکه چې وایي هیڅ یو خبریال هم دلته د ترهګرۍ فرقې تاوتریخوالي او د خپلواکۍ غوښتونکو د مقاومت په اړه کره خبرونه نشي خپرولای که خبره کړي نو د ظفر جتک خوندي به خپل ژوند له لاسه ورکوي
کم خلک چې دلته هغه سیګریټیرین او فرقواریت بنیاد باندې دهشتګردي کوي هغوی دا کوي چې کم خبر چې موږ وایو زموږ خواهشات مطابق دغه ولګیږي دغه سه کم خلک چې ازادي پسند دي هغه زموږ د مرزي مطابق اوسي او کم ازادي پسند خلاف خبرې کوي هغه چې زموږ دغه دی اوسي په دې کې بیا صافي چې دی خامخا وزل کیږي او صافي باندې سخت وخت راځي فلته پریس کلب مخته تقریرونه کیږي دا خبرې کوي صافیان ستې کفن تیار دی
ظفر جتک ل 2012 میلادی کال راهیسې د اردو ژبې له ورځپاڼې انتخاب سره هم کار کاوه د دې ورځپاڼې مسول مدیر او سیاسي څېړونکی انور ساجدی وایي ظفر جتک د خپلې سیمې په اړه ډېر کره او رښتینې خبرونه ورکول
کافی بے باک ثابت کرده
تھے په ډېره زړورتیا سره یې خپله خبریالي کوله په ډېرې ازادۍ سره یې د سیمې د غلاو او د مځکو د زورواکانو او اداري فساد په اړه راپورونه رالیږل او ګمان دا ده چې په همدې اساس به هغه وژل سوی وي د یادونې وړ ده چې په تېرو اتو کلونو کې په بلوچستان کې شاوخوا 40 ژورنالیستان وژل سوي دي چې اکثره یې د بلوڅ میشتو سیمو اوسېدونکي وو ظفر جتک لومړی ژورنالیست و چې پروان 2015 میلادي کال کې ووژل سو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یایب چې په کې د رواني غړې نیمای ته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماسپخین دی ونیمه بجا شو د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لاندې زورو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا پر برمر ولسوالۍ کې د پاکستانی عسکرو د مختراتلو او بریدونو له کبله په کابل کې د دې هیواد سفیر ورغوښتی دی د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی نن مشال راډیو ته وویل چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان له سفیر سره په خبرو کې د افغانستان پر خاوره د پاکستانی عسکرو برید د اصولو خلاف او ناوړه وباله د شمالي وزیرستان د هغو دوو کسانو کورنیو ته لس لکه خون به ورکړل سوي ده چې د پاکستان پوځ وژلی دی د شمالي وزیرستان د بیکور کلسو خلکو د جرګې مشر پیر عقیل شاه بیګا مشال راډیو ته وویل چې دا خونبها او ټپیانو ته پیسې د دوی له دود سره سمې ورکړل سوي د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د القاعده شبکې یو مهم مشر په ګډون یې څلور وسلوال وژلی دی د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې د القاعده دا مشر ابدالي نومېده شجاع خانزاده وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل سوي چې پاکستاني ځواکونو د جون پر 9 د پنجاب په فیروزوالا کې پر یو کور چاپه وهلې ده په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ریان سی کروکر وایي افغانستان او پاکستان باید د ترهګرو پر ضد لاس سره ورکړي ریان سی کروکر دا څرګندونې نن له مشال راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړې ده وویل پاکستان باید د کوټې شورا حقاني شبکه او داسې نورې وسلوالو ډلې په نښه کړي او رپورټونه وایي چې شیعه اوسي وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنځای پر سیمه ډزې کړې دي چې 1.5 تنام وګړي پکې وژل سوي او تر سلو زیات ټپیان دي
دا بوریوال کاکل چې تاسو ته د دې ګړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو سپام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړي اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي راځي چې په ګړې واورو
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه د ضرب عذب اپریشن د دوامدار ساتلو په ژمنه لیکلې ده ورځپاڼه لیکي چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او دغې لیدنې پر مهال پریکړه شوې چې د ترهګرو څخه د سیمې پاکولو لپاره به ضرب عذب اپریشن جاري ساتلی شي ورځپاڼه لیکي چې شمالي وزیرستان او وروستو خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرو په ضد فیصله ییزې کاروایانې شروع شوې نو ترهګرو ته د سختو ځاني زیانونو او اوښتو وروستو دوی د هیواد په ښاریو کې د ردعمل په توګه ښځو ماشومانو او مذهبي اقلیتونو حملې شروع کړې چې ډاګیز مثال یې د واګا پولې پېښور په آرمی پبلک سکول کراچۍ کې په بس حیات آباد کې په جومات او نورو ښارونو کې ترسره شوو حملو په صورت کې ورکړل کېدی شي ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ لعنت د هیواد ترقۍ خوشحالۍ او پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی او دغه لعنت له منځه وړلو لپاره د حکومت فوج سیاسي ګوندونو او قام ترمنځ د اتفاق او اتحاد ضرورت دی جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع ادارې لیکلې ده ورځپاڼه لیکي چې د ملک سیاسي او فوزي مشرولۍ د اپریشن ضرب عذب فائنل راوند په شروع کولو اتفاق کړی دی نو امید دی چې د کاروایۍ حتمی مرحلې کې به د ټول ملک نه د ترهګرو سره سره د دوی د تنظیمونو او دوی سره د مرسته کوونکو خاتمه وکړی شي ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې په متاثره سیمو کې د اولس د اوبو بجلی صحت صفایي تعلیم او نور بنیادي ضرورتونه پوره کړي نو دا شان به دوی د مایوسۍ او پریشانۍ حالت نه راووزي او ژوندونه به آسان شي. آج ورسپانې خپل اداریه افغانستان ته د غوښې او چرګانو سپلای په بندیز لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیه دا کوششونه په خپل ځای، خو که غواړي چې نرخونه په خپل ځای برقراره وساتي، نو دا هله ممکن کېدای شي چې د قاچاق په مخنیوي مامور کړی شوي عملې نه پلټنې وکړي، ځکه چې حکومت خو پابندي ولګوي، خو دغې عملې په مرسته بیا هم افغانستان ته په غلا د غوښې او چرګانو سپلای روانه وي. ورسپانه لیکي که افغانستان ته په غیر قانوني توګه د غوښې او چرګانو سپلای ودرولی شي، نو دا شان به د یو شمېر نورو شیانو په نرخونو کنټرول ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو نه دا وار د ولس ډېرې تمې دي او پکار دي چې پوځي مشران د ولس دغه تمې او هیلې په پام کې ونیسي او د ټولو وسلوالو ډلو لپاره یو شان رویه اختیار کړي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې خپل اثر زیاتوي. دوی هڅه کوي چې له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې د فرخنده سر نورو.
فارن پالیسی لیکي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو. دا وار پوځي مشرانو د پخوا په مقابل کې په دې خبره زیات زور راوړو چې باید دوی په دغه سیمه کې وسلوالو له ماتې ورکړي او له منځه یوسي. د دغه عملیاتو د پیل وروستو جنرال راحیل شریف دا ویلي وو دغو ظالمانو د عسکرو د سرونو سره لوبې کړي دي او دغه منظرونه به دې کله هم هیر نه کړي. د دغه عملیاتو په اړه په سیاسي او پوځي غونډو کې ډېر بحثونه هم وشول او د دغه عملیاتو نه د خلکو تمې هم زیات دي او دا ځکه چې خلکو د پوځي او حکومتي مشرانو نه دا غوښتنې وکړې چې باید د تیر کال د 14 دسمبر غونډې پیښې بیا مخې ته رانشي. په دغه وسلوالو ډلو کې یوه حقاني شبکه هم ده چې په اړه یې افغانستان او امریکا ډېرې اندېښنې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تراګرۍ په اړه په خپل کلني رپورټ کې دا ویلي د افغانستان سره نږدې د پاکستان ځینې سیمې اوس هم د وسلوالو لپاره محفوظ ځایونه دي. که څه هم په دغه پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ګڼ زیانونه رسېدلي دي، خو بیا هم په دغه سیمه کې ځینې وسلوالې ډلې فعال دي چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې تراګر فعالیتونه ترسره کوي. فارن پالیسی لیکي که څه هم پوس په دغه عملیاتو کې د 2023 وسلوالو د وژنې ادعا کوي، خو د دغه وسلوالو د پیژندلو په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه په دغو کې د کومو مهمو د وسلوالو د مشرانو د وژنې رپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله خپل اثر زیاتوي. دوی کوشش کوي له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په هغو ځایونو کنټرول ترلاسه کوي په کومو چې د طالبانو کنټرول وو. ځایي مشران وایي د دغه ډلې سره د وسلو ډک ټرکونه دي. دوی ښې ډېرې پیسې لري، خپل خرڅ خوراک پخپله کوي. ځینې ځایي خلک بیا دا هم وایي د اسلامي دولت وسلوال د طالبانو نه هم زیات خطرناکه او سخت دي. د سپین غر سیمې یو اوسیدونکی وایي دغه وسلوالو د افیمو پټو ته اورونه ولګول او د سګرټ په خرڅ هم بندیز ولګاوه. بلخوا د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی داسې څه معلومات نه لري چې اسلامي دولت د منځني ختیځ نه وسلوال افغانستان ته لیږي.
بلخوا د افغانستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دې هیواد په ختیځ کې نفوذ کړی دی. د دوی په وینا د داعش وسلوالو د ننګرهار ولایت په ځینې ولسوالیو کې وسلوال طالبان په شا هم تنبولي دي. ننګرهار ډیورنډ کرښې ته څیرمه سرحدي ولایت دی. اوس پوښتنه دا ده چې که داعش په دغه سیمه کې لا نور فعال شي، نو به یې د ډیورنډ کرښې په کوزه خوا کې په قبایلي سیمو او نورو برخو څه اثرات وي. بوریوال کاکړ په دې موضوع یو رپورت برابر کړی.
د افغانستان د ننګرهار ولایت حکومتي او پوځي چارواکو د سه شنبې په ورځ د دې پخلی وکړ چې داعش وسلوالې ډلې په دې ولایت کې نه یوازې ځان ښودلی، بلکې په ځینې سیمو کې یې وسلوالو طالبانو ته ماتې هم ورکړې ده. دې مشرانو او عیني شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې داعش د ننګرهار له 21 ولسوالیو څخه په شپږو کې وسلوال طالبان پر شا تنبولي او له هغوی څخه یې هلته پراخې سیمې نیولې دي. د سیمیزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي داعش نه یوازې افغانستان ته خطر دی، بلکې پاکستان ته هم خطر پېښولی سي. نموړي له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې باید پر وخت د دې ډلې د لا پراخېدو مخه ونیول سي، ګنې وروسته به ډېرې ستونزې رامنځته کړي. ده وویل
افغانستان کې د دې چې کوم زور او طاقت دا یو محدود سیمه کې دي دغه ننګرهار کې د فراه کې مختص کسان راپورته شوي خو اوس داوی ترک نه لګي تاسو په هلمند کې هم مختص لا وه و دوی دونه مضبوط نه دي چې دوی یا افغانستان کې طالبان له ماتې ورکړي یا پاکستان کې ځان زیات مضبوط کړي
رحیم الله یوسفزی وویل په پاکستان کې اوس د طالبانو د ځپل کېدو له امله دې ته زمینه برابره نه ښکاري چې داعش دې هلته مرکزونه جوړ کړي او تنظیم سازي دې وکړي
پاکستان کې خو د پاکستانی طالبان او جهادیان هغه موجود دي خو هغوی هم ډېر نقصان شوي دي هغوی هم په تېښته کښې دي ډېر کسان چې دي پاکستاني طالبان هغوی افغانستان ته تېښته کړې ده نو پاکستان کښې خو دوی دپاره حالات دونه ښه نه دي د پاکستاني طالبان چې کمزوري شو چې هغه ټولو نه مضبوطه ډله وه نو نور یو نوی تنظیم که راځي د هغې دپاره به اسانه نه وي چې هغې دلته کښې ځان له ملګري پیدا کړي یا دلته کښې خپل مرکزونه جوړ کړي
پر افغان طالبانو نظر لرونکی خبریال او شنونکی سمی یوسفزی بیا وایي چې داعش که څه هم په ننګرهار کې سر راپورته کړی دی خو په افغانستان کې خپرېدل به ورته اسان نه وي
یو خو دا ده چې افغانستان او دا سیمه پښتانه دي عربان نه دي دویم داعش چې کوم پیروان دي هغه اکثره د سلفي او وهابي علي حدیث مسلک سره تړلي خلک دي دریم دا ده چې دوی که پر مخ دغه سیمو کې نو دوی یو طرف ته د افغان طالبانو سره په جګړه کې باید ښیل سي بل طرف ته د افغان دولت سره په جګړه کې وي او څلورم دا ده چې په افغانستان او پاکستان دغه سیمو کې د شویګانو پر خلاف هغومره تاوتریخواله یا تعصب موجود نه ده څومره چې په هغه سیمو کې چې داعش مرکزونه دي یا بنیاد کېښودل شوی ده په سوریه او عراق کې
سمی یوسفزی وویل داعش چې اوس په افغانستان کې د خپل فعالیت لپاره کوم دلیل وړاندې کوي دغه کار طالبانو هم کړی و
فکر کوم داعش هم اوس وخت کې لکه څنګه چې طالبانو په 1994 کال کې کندهار کې په ډېر کوچني مقدار کې راپیدا شولو او خلکو سره یې ډېرې ښه رویه کوله دوی هم ورته پالیسي اختیار کړې ده د دوی په اصطلاح د غلو و رهزنو د دغه مخه نیسي او حتی ویل کېږي چې د افیمو په کار او کاروبار باندې مکمل بندیز لګولی ده نو په ابتدا کې دوی د خلکو سره ښه رویه کوي خو وروسته بیا ګورو چې دوی لکه څنګه چې طالبان د کابل د نیولو نه وروسته یو مخ د خلکو سره په جګړه شول او د خلکو سره رویه انتهایي منفي طرف ته ولاړه نو که داعش هم مضبوطېږي نو ورو ورو به دوی هم ورته کارونه د عامه خلکو سره کوي
د یادونې وړ ده چې داعش د عربي نامه الدولة الاسلامية في العراق والشام لنډیز دی دې وسلوالې ډلې په عراق او شام کې یو شمېر سیمې نیولې دي
د بوریوال کاکل ریپورت مو اورېده اوس وخت شوی دی د ښځو لپاره د ځانګړې خپرونې تاندې هیلې د دې خپرونې کوربنه ده فرخنده اسد راځئ چې په شرایط واورو
په تاندې هیلې خپرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې په پېښور کې د ښځو د کاروبار ته یو مرکز د مشرې هما سره خبرې کوو
مونږ سره آلریډي د نوخار د سوات د چارسدې هریپور هزاره سایډ پتا ډفرنټ علاقو ښځې شته
دا به هم واورئ د افغانستان د ښځو شاعرانو یوه ډله په لندن کې د شاعرۍ نړیوال کانفرنس ته د ګډون لپاره تللې په دې پروګرام کې د پېښور د هما سره خبرې کوو هغې یوه داسې اداره جوړه کړې ده چې د کاروبار کوونکو ښځو سره مرسته کوي دوی ته مشورې ورکوي او د دوی د لاسو جوړو شوو سامانونو ته یو ښه مارکیټ برابروي هما په پېښور کې د ښځو د کاروبار په مرکز کې همکار کوي هغه وایي دوی د ښځو سره رابطې کوي چې د جامو او کالو او یا نورو شیانو کاروبار کوي
زمونږ دا کوشش دی چې مونږ کم چې فیمل ښځې دي چې کار کوي بزنس آلریډي کوي یا کول غواړي مونږ هغوی ته پروموټ کړو هغوی هیلپ وکړو هغوی ته ډفرنټ لنکس ورکړو هغوی نیشنل انټرنیشنل لیول باندې چې مونږ سیمه ایگزیبیشنز کېږي یا مونږ پخپله کوو یا چې بل خلک چې دا یا سټیټ ډیولپمنټ اتارټی لري یا ګورمنټ بل سیکټرز کوي نو هغوی کښې مونږ دې خلکو ته پروموټ کوو فیسیلیټیټ کوو هغوی کښې نو زمونږ کوشش دا دی چې زمونږ چې کم کے پی فیمیلس دي هغوی ته کاروباری لحاظ باندې ډېر ښه اپرچونیټیز ملاو شي ویسے زمونږ کے پی کی فیمیلس کی سکلز ډېر زیات دي زمونږ کلچر ډېر رچ ده مونږ دې ته کول غواړو چې دا بهر داسې پاکستان کې بلکې پاکستان نه بهر هم زمونږ پروډکټس پروموټ شي. دلته هی
هما وای دوی یو داسې ځای جوړ کړی دی چېرته چې هغه سامانونه ښودل کېږي چې ښځو په لاس جوړ کړی وي. بیا دې ته مختلف خلک راغواړي چې دا شان د دوی لپاره یو ښه مارکیټ جوړ شي.
دې ته کوم پروډکټس جوړي یا سامان چې جوړي زمونږ د فیمیل کمونږ سره آلریډي رجسٹرډ دي یا موږ سره لینک کوي زمونږ دا شیزونه جوړو او دې باندې تاسو کار کوي نو موږ خپل ځای باندې دینه ډیسپلیمر کوو عام سیلس کو کم خلک چې راځي دا شیزونه اخلي نو هغوی موږ ته دغه هم پته ولګي چې هغوی څه وایي چې دې شیزونه کې څه کلر کمبینیشن دي چینج کړي یا څه پکې امبرایډري چینج کړي یا څه نیو ډیزاینینګ وکړي پکې څه ٹرینڈ چلیږي که نه هغه موږ هغوی ته ورسره گائیډ کوو چې بس کلاینټ تاسو شی کې دا شی غواړي یا دا چینجز غواړي نو بیا هغوی شانتي هغوی چې کوم زمونږ انټرپرینورز دي کوم فیمیلز دي نو هغوی ته موږ هغه شیزونه کې گائیډ کوو مارکیٹ کا اسٹاف شے دس از ضرورت سے ماوی کے مطابق بھی ہوئی کار کئی ہوئی سیلس کیا رو رونو بہتر
هما وای دوی اکثره خود ته دا مشورې هم ورکوي چې په جامو شالونو او نورو شیانو به څنګه کار کوي او دغه باید څنګه د جدید فیشن مطابق جوړ کړي.
دلته زموږ په خبره کې لکه ټرینډ چینج شوی دا ټول خلک برینډ ډېر زیات دغه شوي دي برینډ کپڑے ډېر زیات اخلي ولې چې هغوی پرایز هم نن سبا ډېر ښه نامینل پرایز دي زموږ چې کوم فیمیلز دي هغوی چې څه ټول یعنی داسې نه کوي چې څه جامې ډیزاین کوي نو هغوی خپل کورونو کې نه ګڼډي هغه هم څه ډیزاین جوړ کړي او بیا بهر ټیلر لور کې چې تاسو ګڼډي هغه بیا ډبل پرایز باندې هغوی شي چې هغه یو شیز تیار وي نو هغه بیا چې کم تیار شي نو هغوی پرایز ډېر زیات وي هغې پرایز کې یو برینډ والا شیز خلکو ته ډېر اسانۍ سره ملاوي دي زمونږ خپل فیمیلز ته دې کې لږ گائیډ کوو چې تاسو زمونږ چې کوم خپل دلته کلچرل امبرایډری دی کار دی زمونږ د لاسټ کار دی زمونږ کلو کې کیږي یا دې خپل کورونو کې کوي یا کوم کمیونټي فیمیلز دی کمیونټي کې کوم خزي دي هغوی نه دي کار کوي نو هغوی کار ته لږ انوویشن ورکي لږ چینجز ورکي مونږ بس ډفرنٹ زوی کې دي ته گائیډ کړی دي کپڑوں کی ڈیزائننگ لگ چینج کے لیے بس اوین دیر خرچ کئی دا کار مونگا کوشنس کے اور فلور کوشنس کی کلرز دی بیڈ شیٹس کی دے کے راوس دے دی اور دے کے مونگا دی پہلے گائیڈ کو مونگا مونگا اکثر ڈیزائن نہ سیمپل یوس پہ چلے دی انگلینڈ پہ چلے دی اوین دیر زیاد وقت کری دی لیکن امبرائڈری چلی گی تو چمونگا والا امبرائڈری التا نشتا اوئی سمپل سے کم امبرائڈری آگا التا چلے دا بس زمونږ چې کوم دلته خپل کاشر چې زمونږ خپل دلته چې کوم امبرایډری چلی دی خان کې یا پېښور کې یا داسې زمونږ هریپور کې دا امبرایډری مونږ بس بهر لیږو بس هغې کې بس کار مونږ ته ملاوېږي او زمونږ فیمیلز هغې کې ډېر زیات خوشحال دي لږ ټرینډ مونږ چینج کړی دا هغوی لپاره.
هما وای اوس په ښځو او جینکو کې دا پوهه زیاته شوې ده چې د دوی د لاسو جوړ کړل شوی یو کمیس او یا د یو شال به څومره قیمت وي. هغه وایي اکثره خلک د دوی نه په ارزانه جامې واخلي او بیا یې په ګرانه خرڅوي خو اوس دغه کاروبار کوونکې ښځې هم مارکیټ ته نیغ په نیغه رسائی لري.
نن سبا داسې خبره څه نشته ولیکن نن سبا زموږ خپل چې کلو جینکې هم ښځې دي هغوی هم ډېر زیات اویئر شوي دي دا ڈفرنٹ این جی اوز ہو دی کم پروجیکٹس چلائی نو کلی کلی دی کلی کلی راوی تا داشی زنا خائی رائی کہ زمونگا داخل اگ دیر سیا کا ویش ہوئی دی یاوی تا پتا دے سی زمونگ مونگ سے کم کار کاؤ دا دے سی پرائز ہیس دی یا زمونگ تا دا دے قیمت ملاوی دے شی یا زمونگا دا دے کار سمرا مارکیس تا نا مخ کی بدا سکے دا ہو بس دا ما چی کم مونگ سرا چی کم خلق دیا دا غدی آئی کہ دا سی سی خبارا نشتا آوی تا ہر سی پتا دے مونگ نا جا دا ہوئی بے گی تے سی شے زمونگا سی قیمت ملاوی
هماوای دلته ښځې ډېر ښه ښه کارونه کوي خو باید دوی د جامو سره سره په بالښتونو کټ څادرو او د کور د استعمال په نورو شیانو هم کارونه وکړي ځکه چې نن سبا نه یوازې په پاکستان بلکې بهر هم دغه زیات خوښیږي.
مارکیٹ میں صرف جانا دیکھیں گے صرف کپڑوں باندھے ہوگی ڈفرنٹ شیو نہ جوڑی رہی ہے پینٹنگ اسکیل کے نام تھا پینٹ جوڑی رہی ہے کوشچنس کی فلور کوشچنس کی پلوز کی بیڈ شیٹس کی دے دے ڈیمانڈ باہر ڈیز جاتی
ہے لکہ کٹ سادری او دا بالختون اچتا سیادہ ہوئی
آو نا نن سبا د دې چې هم د دې شګونو ډېر زیات ډیمانډ دی بهر نو د دې شګونو ته دې خپل دې لاس کار ته دې شګونو کې راولې نو هغه زما په خیال کپړو نه زیات اوي چې بس هغه کپړې دي دا نه دي چې کپړې دې نه علاوه دې شګونو کې نن سبا زیات ډیمانډ دی بهر بهر هم زموږ خلکو کې چې څومره ظلم به ایم ځای نو هغه نه خرابېږي فلز ښه یوس شي دغه وکړي ولې چې کم شی چې زموږ بهر دي او یې فینشینګ او یې زیات مټرګي فینشنگ کی کلر کمبینیشن کھلے اوی مطلب کٹ سکھلے کپڑوں کے اور جو اتائی مطلب کمفرٹیبل ہے ہر شے جو کوشن جوڑا ہوئے آئے کہ زپ لگا ہوئے یا پلے جوڑا ہوئے آئے کہ بٹن لگا ہوئے تو دس ہی نیٹ ہی ہو اگر ہر کوالٹی والا ہی کہ اگر سے نقصان چاہتا نہ رکھے یعنی اور باہر سے کم شے لے گون اور یوں یہ شے خیال ساتھی کہ یعنی پل خل کولا اگئی بے زیادہ آسانی اور دغا گوری آرام گوری نقصان اگئی تنا رسی اگئی شی گون بیا یعنی جاٹ دے مار لی
حماد خیبر پختونخوا د سیاحت او کلتور د محکمو سره هم کار کوي او د مختلفو پروګرامونو کولو یو کمپنی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی چلوي هغه ته د پختونخوا د کاروباری مرکز لخوا د سرو زرو تمغه هم ورکړل شوې ده د خپلې دغې کمپنی په اړه دا وایي
KP چیمبر نما تو گولڈ میڈل ملا شوے دا اور سروسز سیکٹر کے نو زمنگ دسی دیر رات کی کی خواتین پکی رات لی مزخر جی پکی کار کولی شی روز لگی ہے بس پکار دا لگ پکار دا لکھے ما سی کمپنیٹ مینجمنٹ کارم شروع کرے و ما تا دیر خلق ہوئے چی تو یہ حضا ہے نفس انگا بدا کار کی دا خود اصلو کار دی چی دا اصل مینجمنٹ کولا دا گا مونگا ڈفرنٹ سیمینارز ورک شاپس ایگزیبیشن ویڈنگ فنکشن برتھ ڈے پارٹی ہر مونگا ارینج کرو ایون فیشن شو ارینج کرو ویسا مونگا خپل کے پی انٹرپرینرشپ سینٹر چکم تو مونگا دلتا خپل کار کئی او چکم پروجیکٹ جوڑی مونگا چکم ممبرز بھی دلتا او ای دپارا اس مونگا اسلام آباد میں ایٹ کے ان شاء اللہ فیشن شو بکو او مونگا لگ خپل آرگنائزیشن فنڈنگ میں پارا موقع دا اور خپل خلق ته پروموت کولو لپاره موږ کړی دا او یی موږ خپل خلق ته څه چارجز نه اخلو او یی لفی کوست به مریض ته بکاو موږ د نه ستاو بعد خلق ته څه خبر خلق ته وی کار ولګ
هم اوای دی په لومړی ځل په خیبر پښتونخوا کې داسې یو مرکز جوړ کړ چېرته چې د ښځو د کاروبار په اړه خبرې کیږي او د هغوی د لاسو جوړ شوي شیان ښودل کیږي
د سیمه د انټرپرینرشپ سنټر هم کولای کړي وانه ما ته د ډیپارټمنټ خلکو یې ونې ګورنمنت ډیپارټمنټ خلکو هم ویلې و چې څه به دې نقصان بچوي او نشے کا والے دا نو مونگا دا سینٹر ایکچولی سکے پیس فرسٹ دا سینٹر جیسے مونگا تین اس کا پہلا مین مارکیٹ کی رہے اغسطے دا اغل تا فی ڈسپلے کو مونگا دا سیمہ کے چرتا نے ریکس کرے تو پھر آج سکے پی کے دا سیسر یہ بھی سواس کیا ہوتا ہے دا سواس کیس دا سیسر سیٹ اپ دا مونگا ماتا آئی کی انفارمیشن نیشتا وہ خبر کی انویسی روڈ بانے مونگا دا اغل زل دا سیسر لاؤ کرے گا نو شکر الحمدللہ ہر چلی گی جیسے نہ مونگا ڈیر زیاد گٹا کہو یا دوا کہو ہو دادا دے بانے مونگا خوشحال ہے اسے جاؤں گا اپل ایک فیمیلس بھی اویلا مونگا ڈیر خا مارکیٹ پہ چلے دی اویلا پارا کار ڈیر خا کا ترے دا اویلا پارا ٹریننگ سے خشے دی یعنی اوئی ڈیر زیاد فائدے اگست کی دی دے دینا پخلا پرسنلی سے لوں دا مونگا رجسٹر کرے دا ایز این جی ایم فور بس پر مونگا چانا فنڈنگ نه اوسته دا پرایویټلی ته پخپل چلو
دا چې دوی د هغه خوځو سره هم رابطه کوي چې په لور پرتو سیمو کې لاسي کارونه کوي په جواب کې هم اوای
مونږ سره الریډي د نوخار د سواد د چارسپي هریپور هزاره سایډ دی پتا ډیفرنٹ علاقو خوځښت تا نه سیستم مونږ ته په خبرې کې کار کوو نو په خبرې کې دی مونږ کې پی کې ممنه چې تاسو څنګه سنټر ځای نه پوری کې پی نه مونږ سره خلک شته مونږ تقریبا 250 نه زیات چمبرز دي ډیفرنٹ علاقو نه دی د کې پی نو وی ټول دي کې راځي مونږ سره ډیفرنٹ لګ ډیر هغې د فاټا علاقې نه دي مونږ ټول باندې کار کوو چې کم زمونږ ممبرز دي د یو نیم کال ماته د وی چې زمونږ د دې ځای وشو نو اوی مونږ سره دې مونږ اوی باندې کار کوو نو اوی کار بس لګځي لیول باندې راغس مونږ اوی لا اشن شو کې مونږ اوی دا دا کولی شو کنه چې دا سین مور ان سس په ټو زو انټ دس از ا فیمیل سیټډ اوی کوالټی چې مونږ کار ما سره پروموټ شي یا دا شي مونږ سره به کانټاکټ کولې شي مونږ مسته چې کېدې شي مونږ ضرور وکړو اوی لا چې سمرا لینکس اوی له جوړولې شو
افغانستان د خوځو یو ټولنه په دغه هیواد کې د خوځو لخوا شبې شاعري راټولوي او بیا یې لیکي. دغه ټولنه وایي ښځې په دغه شاعرۍ کې د خپل ژوند کیسې لیکي. دوی خپله مینه، خپل نفرت، د خپل زړه حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاتی په شعرونو، ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې دغه ټولنې جوړونکي په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره نه یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمېر برخو ښځې ملګرې دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې هم کار کوي. د دغه ټولنې په اړه په لومړي ځل خبریالې او شاعرې الیزا ګریسوولد په 2012 کال کې لیکل کړي وو او اوس به په لندن کې د میرمن بهیر د جوړونکي ساحره شریف سره ویني. په دغه میله کې به پر دې خبرې کیږي چې څنګه په جنگونو او شخړو کې خلک شاعري کوي او د خپلو جذباتو اظهار په یو داسې ټولنه کې کوي چېرته چې ژوند کول یو آسان کار نه دی. الیزا ګریسوولد وایي دې سره به په لومړي ځل نړیواله ټولنه پر دې هم خبر شي چې افغان میرمنې څنګه د خپل ژوند حال په یو دوو مصرو کې بیانوي. ګریسوولد دا هم وایي د افغانستان د میرمنو دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي د ودونو، د دوی سره د خاوندانو د رویو، د ډرون الوتکو، د طالبانو، د امریکایي عسکرو او په یو شمېر نورو موضوعاتو لیکل شوي دي. دغه د افغان میرمنو د ژوند بیخي یو بل اړخ نړۍ ته ښایي چې زیاتره خلک ترې نه دي خبر. ګریسوولد وایي په دغو کې افغان میرمنو د دوی سره د ټولنې په خراب رویه هم خبرې کړې دي او دا لکه چې د دوی یو خاموشه احتجاج دی. د میرمن بهیر د ټولنې غړي هر اونۍ په کابل کې سره ویني. دوی له یو بل سره خپله شاعري شریکوي، پر دغې خبرې کوي او بیا یې په ټلیفون هم له یو بل سره تکراروي. دغو ښځو ته معلومه ده چې د طالبانو او د افغان ټولنې له ځینو بندیزونو له وجې دوی په ښکاره د خپلو مسایلو او د ژوند د مختلفو خبرو اظهار نشي کولی، نو ځکه یوه داسې لار لټولی چې خپل مشکلات د شعر په ژبه کې بیانوي او د خپل زړه درد پکې وایي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
غږ مې ورک دے مورې مورې، ستړې غږ پچا وکړم. غږ مې ورک دے مورې مورې، ستړې غږ پچا وکړم. اخ خدای نیمګړې شما، نیمګړې غږ پچا خدای نیم گڑے شما، نیم گڑے غک پچا اکڑما. غگ میں ورک دے مورے مورے، ستڑے غک پچا اکڑما. بچیا رات وایا او
بچیا رات مو مایا او مایا اوخ کی زڑ میں دیرا وڑے او غک پچا اکڑما اخ پخدے نمگڑے شما نمگڑے غک پچا اکڑما غگ میں ورب دے مورے مورے ستڑے غک پچا ڈبرو د وقت ماتا شوا ماتا شوا خلتا خیر